نام همراه بودید. یک تشکر از سیدقادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اجملا در استدیوست و با شما خواهد گفت که چی ها در این برنامه دارن. خوش آمدین انصر.
دیر از یاد تامانن جاوید نعیمی زا یوار بی اخپلو آوریدون کتا دا لوی اختر مبارکی وایم پا دی هیلیم چی پا خوخی آوامن بیتیر کی وقت پا افغانستان کی دا سهر اتباجی شوی. په کابل کې یو شمیر لوی ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د لوی اختر په مناسبت به افغانان د سولې او امن څښتنان شي او به کولای شي چې د اختر په سوله او امن کې تیر کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي او په روسیه کې د بلوازد پولیسو پرون ګڼ شمیر سوله ایز لاریون کوونکي نیولي. دوستانو بیا هم ستړي مشي پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر امدارنګا د ناټو ملکی استازي او یو شمیر نورو لویدیز ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی اعتراض کړی دی او د شنبې په ورځ په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 46 کسان وژلي او تراویه او زیات نورې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولز هیله څرګنده کړې چې سګنۍ لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر پر یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اختر په مناسبت افغانانو ته د سولې هیله لري. دا پیغام چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یوه برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي:
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
د وایز او هولي تاسو ستاسو کورنوي ته د اختر په مناسبت مبارکي وایم او خي هلي درته وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سکهال حج ته تللي مبارکي وایو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکهال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کول لپاره تللي. د ریپورتونو په حواله تر 1500 زیات افغانان سکهال په دې مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تری مخ کې په کابل ولایتونو کې خونړۍ بریدونو د اختر پر خوخیو سويره غړولې. د افغانستان د حکومت یا وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د رسمي اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او لاغوي سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر سرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او لاغوي سره د خبرو بڼه دا نه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت دی د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابروي. په دوه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر ویلي و چې د ملا برادر په خون د ملا برادر خون په مشي یو هیئت ازبکستان ته تللی او هلته د ازبک چارواکو سره د سولې په پروسی د طالبانو او امریکا ترمنځ پر مذاکرو او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې دي. دا افغانستان د ولسمشری معنی د غزال حارث په مشیل اداري فساد سره د مبارزې د یوې ځانګړې ادارې جوړی د اعلان کړي. لا ارګ څخه د شنبې په ورځ په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه باوري او لوړ رتبه حکومتي چارواکو فعالیت څارنه وکوي. د سردا اداره له اداري فساد سره د مبارزې د علي شورا غړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر دې مخکې هم دې ته ورته د یو شمېر ادارو د جوړېدو اعلان شوی خو لا هم افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ګوتو شمېر هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر نورو زیات اداري فساد پکې موجود دی. د شنبه پورس په تنزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپېته کسان وژلي. چاودنې هغه مهال شوې چې سیمهیزو خلکو د تیل او یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو ایستلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې په پیخه کې اویا تنه نور ټپیان دي. دا پیخه د تجارتي مرکز دارالسلام لویدیځ ته په 200 کیلومتره لرې پرته سیمه کې رامنځته شوې. سیمهیز والی سټیفن کیوبی ویلي د مورګورو په نوم د سیمه کې تر دې مخکې کله په دې کچناوري نه لیدل شوی. د تنزانیا ولسمشر په پیخه خواشینی خودلی او د خپل هیواد پر وګړو یغه کړی چې په داسې پیخو کې د چپه شو ټانکرونو څخه د تیلو ایستلو هڅه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو لخوا یو امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاکار د نینوا په ولایت کې وژل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې د پاتیشونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش توندلارې ډلې په 2014 کال کې د عراق زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې. په مسکو کې بلواسط پولیسو پرون ګڼ سولیز لاریون کول کینې ولې د مسکو په مرکزی سیمو کې پرون لسها وزره کسان د اپوزیشن په پلوې راوتلی او پر شارواکو یې غږ وکړ چې دوی کاندیدانو ته د مسکو د خاري شورا په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیساتو شاوخوا ته ګڼ شمیر پولیس په دندګ مارل شو او کله چې لاریون پایته ورسید د خلکو په نیولو یې پایل وکړ. د پیخې لزای په خبرو شو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو تا نږدې پولیس ډله ډله خلک نیسي. دا افټ انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه ساري ویلي چې پرون په مسکو کې 178 کسان نیول شوي، خو د مسکو پولیسو ویلي چې 168 تنه په مرکزی مسکو کې په غیر قانوني لارون کې د ګډون پر مهال د بیلابیلو سرغړونو له کبله نیولې دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکونکي پکې وشل شوي. په لیبیا کې روغتیایي کارکونکو رویټرز خبرې ایجنسی ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وشل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وشل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله څرګندوي چې سګنې لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پیل وي. بلخوا ګڼ شمیر اوریدونکو ازادي رادیو سره په تماسونو کې په افغانستان کې د جګړې لخکې لخواو د اختر په ورځو کې د اوربند وختونه کړي. پر دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. همدارنګه به لویدیځو رسپانو ته کتنه هم در واورو. په روسیه کې د وروستیو مظاهرو او د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو په نیول کې دوه هم ریپورت لرو. تاندې څنګه پروګرام او حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرې کی. دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې ده چې د اختر په مناسبت به په افغانستان کې سوله ټینګوي او خلک به وتوانېږي چې په خوښۍ او امن کې اختر ولمانځي. د امریکا د سفیر او د ناټو د ملکی استازي په ګډون د ډیپلوماټانو همدارنګه افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په جلا جلا پیغامونو کې دا ویل دي چې د اختر به د افغانستان لپاره د سولې یو پایل وي. فرشته جلال زئی پر ریپورت لري.
د هلمند کلایبست اوسیدونکو محمد انور د هغه اختر په خوند کې خبري کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځې نسبی اوربند شوی بو.
هغه کوشنی اختر چې کوم پر المندیان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو او زه غواړم چې دا غلو اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګجوب افغانستان ولسته واوړي، نو زه غواړم چې بس دغه وربن وسي دواړو غواړم.
د هلمند بولان ولسوالی اوسیدونکی نور محمد وایي
د طالب سره زه سوله غواړم، کله کوچنی اختر مبارک ورځې چې وي اوس هم هغسې سولې غواړم، نه کونډې نه یتیمان نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم، د ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کېږي، ډېر خلک په تمه و چې شایي لږ تر لږه د لوی اختر په مناسبت به اوربند اعلان شي. حکومت او وسله والو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت په اړه هیله څرګنده کړې ده. جان بس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي
After so many years of conflict here in Afghanistan,
تر ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینې پرمختګ لیدل کېږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت سرپرستی هولی هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبيني ښودلې ده. هغه هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې سږ کال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سوله ایز راتلونکي پایل وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې اماماتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې لزغمه دي کار واخلي او له تشدد دي لاس وباسي. هغه د اگست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د ثبات او سول لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین‌المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسانه ایالات متحده
دوایی سولیت د خوشبینی او د بدبینی دلایل استا. خوشبینی است که نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت ناتړ وکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ شي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د اگست پاتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپل وسوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیوي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختر پیغام اړویدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی لا ازادي رادیو سره په مرکه کې په دیاړه په کابل کې هغه خونړی عملیات اشاره وکړه چې 1515 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل شو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی وو.
دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتون کړي، په افغانستان کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اختر به د افغانانو لپاره د سولې پایل وي. اخوا په کابل کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دواړو وزارتونو چارواکو پرون په کابل کې خبريالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې زیاتره تفریحي او همدارنګه مذهبي ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي. په اړه خان محمد سین نور تفصیل راکړي.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د روزای
دلی د اختر په ورځو کې امنیتی او دفاعي ځواکونه د تیارسي او لومړی درجه په اظهاراتو کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډیر اخترونه په خوخی کې نه دی تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر لورزو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی وو. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل ورستی پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی، پکې د خپل ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لوی او عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
قوای هوایی ما کاملا آماده هستند و نیروهای
زموج هوایی ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې ښاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دي نه نیسي او پرېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تیرې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو د خان محمد سیند په رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او همدارنګه دفاع وزارت وایي چې د اختر په مناسبت یې په بیلابیلو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اوس په لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې پرون د ازادي راډیو د خبریال سره په څرګندونو کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د اختر په مناسبت د امن او اوربند هیله کړې ده. دا به واورو.
معلوم چې ولادي بلام اوسیدونکي موږ هم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې ورباند وسي، لکه پرور کال چې په کوچني اختر کې ورباند وسو، موږ غواړو چې په راتلونکي لوی اختر کې هم ورباند وسي.
نوم یې محمد انور دی، کلبس اوسیدونکی هم. دغه لپاره راغلی یو چې وربن وسي او هغه کوچنی اختر چې کوم پر هلمندیانو او ټول افغانستان باندې په خوشحالۍ تیر سو، او اوس غواړو چې دغه لوی اختر هم داسې په خوشحالۍ تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاونو اخترونه و، نو نور نه غواړو چې داسې پټاونه او داسې مرګ ژوبل افغانستان ولسته واوړي. نو اوس غواړو چې بس دغه وربن وسي دواړو غواړو.
نوم نور محمد دی، بولان وسیدونکم. زن ځوانانو انتفاق وانه چاوله ځوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي ځوانان سره ژغوي چې ول موټ سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غواړم کله کوچنی اختر مبارک ورځ چې وسمه غس سول غواړم، نه کندې نه یتمان نه کوچنیان شهیدان غواړم، نه ځوانان شهیدان غواړم. ځوانانو مرګ دی ګډ دی.
نوم سیف الله دی، د نوې ولسوالۍ اوسیدونکی. نو غوښتنه دغه د دواړو غاړو سه چې نور د دې جنګ څخه خلاص واخلي او سوله سره وکړي. بیا په تېره په دې اختر کې چې خلک د خوشحالۍ شپې ورځې دي، خلک په غم او تکلیف او مشکل کې دغه مواجه نه سي.
منون رحمان روحانی ده، بالا مسدین که موږ غوښتنه ده د حکومت او د تعالی شدی سوال وکي او قرباني لاین کې نه داسې جنگ لکه د لوی اختر مناسبتونه په غم تیر نسی، باید په خوشحالي سره.
زه روح الله روحانی هم د چنجر اوسیدونکی. دا غواړم چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو تلپاتې سولې راسي زموږ په افغانستان کې. دغه جنګ بلانه غواړو ځکه چې ځوانان شهیدانېږي، خوندې مو کونډیانې کېږي. د خدای پاک سه هغه ورځ غواړو چې یو مو دین، یو مو اسلام، یو مو بیرغ وي. د خدای روی د تسراسې وګورې، موږ ته یو مو وړونه دي، دواړه د یوه دین وړونه دي، سره جنګېږي. ولې خو سره یو ځای سي، سره موټ سي. ځوانان هم دغه غواړي، ټول وطنوال هم دا غواړي. ورځ سره ورځ نور هم جګړه زیاتیږي، نو خدای پاک دې تلپاتې سول راولي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له هلمند څخه تاسو څو پیغامونه و. اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو لولو. له قطر څخه د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بښونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. ورځپاڼې د تېرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو مسؤلیت په غاړه واخیست. ورسپانوی دا موټر بمی چودنه یو لړ پښتني راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او کله جنگي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانه لیکي ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمې او له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د زلمی خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو ځلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې دې چارې اندېښنې زیاتې کړې دي. دا اندېښنې بیا هم یو شمېر پوښتنې مطرح کوي چې جنګ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنګ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاست په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلی چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازي د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. ښاغلی سیمپل وایي د طالبانو له لوري د ناامنیو له کبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازي د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر رسپانې ته همدار از وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واک ویش کې شریک شي کېدای شي د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او تاوتریخوالي یو حقیقي سوله ییزه حل لار وموندل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو هلو ځلو ته اشاره لري. د دې خبرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرویژیا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2000 لومړي میلادي کال د امریکا د حملو له کبله د طالبانو رژیم مو پرځول شو، له همغه وخت تر اوسه پورې تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقې لټه پیل کړې ده.
په غزنی کې یو شمیر هغه سرتیری او ځای خلک چې د طالبانو لخوا له څو میاشتو راهیسې ماسره دي له حکومت نه غواړي چې کومکي ځواکونه دي ورواستي. په اړه یې له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی د لری پروتو ولسوالۍ امنیتي سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي. د اندړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی. دا زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هیڅ ځواب یې نه دی ورکړی. دا اوبند ولسوالۍ یو قومي مشر اجالم خان هم وایي کله چې دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوی دی نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته یې وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده. دا چې د غزنی له 1314 ولسوالۍ یا سقوط یا ماسره یا لارې تړلی او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي، خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسره سیمه نه لري. والي وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي.
په هیڅ نقطه کې فکر وکړم دوه کونه موثره نه دي. تاسو د اوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوه شپې پیوسته موټر بم بریدونه وشول. خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یا ولسوالۍ ونیسي، اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی. د اردو ملي اردو قوت موجود دی. هیڅ نو داسې ستونزه چې موږ احساس دیدو کو چې خدای نه خواسته ولسوالی به سقوط شي وجود نه لري.
که والد سقوط خبره نه مني خداوبند ولسوالی یو بل قومي مشر حاجی بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي. که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي.
دا ولسوالی له چار طرفه محاصره ده، یو شل ډیرش نفر مالي تسول له وچی شل نفر زخمیان دي، لس نفر شهیدان ورکړي دي، لس نفر پاتې دي. کوم ټانګان شي چې دلته راولي یو کمانډان یا کندک چې کمانډان د امنیت په غاړه ورسره ودروي وړي ولاړې ودوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده، موږ دلته هېڅ مشکل نشته. که حکومت غم خوري دې خوري که نه نور داخله شه دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي.
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي، خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هره شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مجروب لاوړي.
په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اگست په لسمه ګڼ شمېر سولیز لاریون کوونکي نیولې. دا لاریون کوونکي له څه مودې راهیسې اعتراضونه کوي او غواړي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسون کاندیدانو ته د کاندیدیدو اجازه ورکړل شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو. د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا ژغ د روسي ژبې د ګډو تلویزیوني خپرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی وو پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سولیزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګیدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سولیز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سینټ پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه ایکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړي دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په درېمه هم سولهییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. له لاریون کوونکو سره د پولیسو داسې چلند په غربي نړۍ کې سخت غبرګونونه پارول دي او د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلو سختې نیوکې ورباندې کړې دي. پولیسو یولس وګړي د ډله ییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او که چیرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لاریون کوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي.
دوستانو، وامو اوریدل چې په روسیه کې پولیسو پرون بیا ګڼ شمېر سولهییز لاریون کوونکي نیولي. دغلته لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د مسکو د ښاري شورا لپاره په انتخاباتو کې دي د اپوزیسون کاندیدانو ته د کاندیدیدو اجازه ورکړل شي. اوس هم بیرته د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې د واګیل بندر نه افغان سوداګر له هند سره نوې سوداګري وکړي. د اړه په افغانستان کې د سوداګرو په ټولنو کې اندېښنې راپورته شوې. واصل وسال له کابل رپورټ راکې.
د افغانستان د سوداګرو صنایع خونه د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د واګې بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ از راډیو ته ویل چې دغه چاره به د وچ او تازه میوې سوداګر له جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا خو ډېره غیر مترقبه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېره زیاته خطرناکه ده. موږ د واګې بندر د لارې نه په زورونه کانټینر او په زورونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډیر زیات مشکل پیدا شو. ډیر جدي مشکل ده، زمونږ اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. موږ په صادراتو باندې منفي تاثیر کوي او صادرات هم د مشکل سره مخامخ کیږي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د واګې بندر ارزښت په دې کې دی چې دا لاره ډېره لنډه ده او د سوداګرو مالونه په ډېر کم وخت کې په ارزانه بیه نورو بازارونو ته رسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان تیر کال د واګې بندر له لارې هند ته 8.5 ټنه وچه او تازه میوه او سبزیجات صادر کړي وو. دی وایي د دغه بندر له لارې هره ورځ له 3 تر 5 کنټینرو پورې افغاني محصولات هند ته وختل. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغانستان له هندوستان سره نور د واګې بندر له لارې سوداګري نشي کولی. دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو مرکزي خونې مشر داروخان رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دغه خبره نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رزاق داود کړې ده. دغه خبره د افغانستان کومې سوداګریزې لارې چې اوس مهال په پاکستان کې دي هغه هندوستان ته پرېښودل کېږي، خو له دې وروسته دغه لاره د افغان سوداګرو پر مخ تړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان ترانزیټي ګاډي د پاکستان بندرونو او د هغه هیواد ګاډي د منځنۍ آسیا په ګډون بیا د افغانستان پولو ته لاره مومي. خو افغان سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی او ډېر ځله د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکلی است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وای ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي، له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستانی بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
خغل سریم وای د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یو حل لار بل مثال عمل ده، خو اساسي حل لار دا کېد شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویل دي چې د دغه ستونزې د دایمي حواري لپاره هڅه پیل کړي دي چې د چابهار په سیر غنې نور لارې ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوي ته په رسمي هرکلی او لاغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو اترو پر څرنګوالي اعتراض کړی دی. دا افغانستان د ولسمشر مانی د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې او ځانګړې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ. د شنبه پورس په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې 48 کسان وژلي. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ایزو خلکو د تیلو له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د عراق د نینوا په ولایت کې وژل شوی دی. په مسکو کې بلوازد پولیسو پرون لسګونه سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دې لاریون کوونکو د مسکو په خارجي شورا کې د اپوزیسیون د کاندیدانو د کاندیدیدو د اجازه غوښتنه کوله. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وژل شول. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکي وایي د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جنګ اون غواړي چې ور بیا د مذاکرو د پایل لپاره ورسره وګوري. ټرمپ ویلي چې غواړي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته سره وګوري. دوستانو یو بیا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله یم چې په امن او خوښۍ به تیر کړئ. دا دې سات لپاره د ازادي رادیو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرامونو تر رسو په سر کې تاند څنګه چې د سوالونو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام دی خبري ورپسې حقیقت څه دی مهیروي.
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چاګیروګ دکړت جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلک خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی.
ما په هنر کې ماده ته دومره ارزښت نه ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
جاوید امیرخیل په 1915 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوبزازی ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړی د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې وو له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریبو شرایطو کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلی وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چشي راته ولیکل. د غوړیو ټیم نه، دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته یې دا اوار کړه، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ م ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پرې وکړه. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاط یې ورکړو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کاله خپل دوکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګر بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 40 روپۍ ماته راکولې په یو جوړه کالیو کې. نو هغه سره مې غالباً 2 کاله کار وکړ. مزدوران مې کړي دي په پټیو کې. داسې وخت ډېر شوی دی چې ما په 100 کلداري مزدوري کړې ده. نو ډېره عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري بدې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوبه یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
هر وخت ما ویلې چې یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنم نه چې څه شی دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې بچې ومه، نو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده یا په ټیپ کې واورېده. چا هغې وخت کې حکیم جان فریدي ټر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړه. هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړې. په کور مې کې خو دا بازار جوړو په افغانستان کې طالبان و امکان نه و د موسیقي، نو غو به نه ني کښ پنه راوړل. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کرا ډیر تلم. نو غا سندرې به ما لزان سر زمزمه کولی هر وخت به ومه. اته ورځه ته مغه ته خیاطي استاد و ملي وای ته دل سندرې زکه یک خیاطي زکه. نو غته ز بي زاو ما زکه زه نه پوهیدم چې غته څه وایم. خو نه کیدا زکه ما نه د خیاطي نه کیدا، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاوه. هغه نو زه هر وخت ته حڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطي نه هم دې هنر بس دا څه خبر بوټي تیرا وستم.
دا زندگی دس پیلنو
خیل دا موسیقی په برخه کې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو وايي په محفلونو او مجلسونو کې سندرې ویلې چې هم دې تمرینونو مرسته ورسره وکړه چې غږی موسیقي ته جوړ شي.
دلته کابل کې چوم مخکې لدی زینو سندرغړو ملګرو سره کېناستم چیرته چاته مې ویل چې وار راکه زر سره مصری وایم لنډې در سره وایم هغه به چې څوک لکھو راته وار به راکه څوک به چې خنو هغه راته تر پای وار مرانه کړ بیا به زړین خفو مټول شو مات خوب نه راته چې دا ماته ولي وار نه نو هغه زنه سم ریاضت په دې خلکو سره شوی و کنه اواز کا لکھام بونو په دې شخصي مجلسو کې ملګرو سره کېنه کلیوالو سره کېنه په دې کې هغه اواز مې زما شوی چې په ځان یقین شوی هم کزه یو ګسټو کوم نه کولای شم بیا د لنډې ایکسټ مې وکړ نو لنډه کښلم چې هغه فکر کوم هغه وخت کې زر دانی خرچ شوی ځکه دکاندار ته مې وسړی کې کول چې زما کښټ خرڅی کین خرڅی پیر ته چې ستا کښټ خرڅی تر زما زر کښټ خرڅی کړی ما د زر کښټ خو ډیر شې ځکه زر نفر زما आवाज واوریدا دا زما ډیر لوی ارمان و چې ما به وی چې کاش کې دسه وخت راشي چې په مو سنټر کې زما د کښټ یو انزوري خې
زپکې خاند مخا خاند مخا
د جاوید امیرخیل په وینا د امکاناتو د نه درلودلو ترڅنګ د کورنۍ مخالفت بل هغه دیوال وو چې د داو موسیقي ترمنځ درول شوی وو خدا چې د څنګه لدی دیواله واوخت راته وایي
زمړم باندې کې سټ چې مو د مصرو کې سټو هغه باندې خو عکس وزمه نو دا ما کور تر وړو بیا هغه پوسټر مونږ نه پټ ساتو خپل پلان چې دا اوس پلانونه کوي دا دیونه کوي نو زه به کب خیته ته ورالم دکان ته ورالم چې بیرته ورالم نو ما سره دایر سره چې عکس خو بنویل دلې ما کور کې پښتنه کول مور نه به مې ورونه مې چې عکس خو بنویل دلې وای نه دلې درې خو بیا خوشبختانه ورز لکه چې دلې خو سې نو ویلې خلی غلې شي ورته کتلې نو زما د شو کور نه دي ځای خبرې دي مرکی دي جرګي دي حجره ده ملکی ده دا غوې د پرډر ګران خبره چې زه دې اوس نه لرم اوسې کوم ځکه تر ډېر وخت پورې ماته کورنۍ ویلې چې دا هېڅ امکان نه لري چې ته سندرغاړی شي نو وروسته وروسته چې زما کورنۍ پوه شوه چې زما د سندرو ویلو انداز دغسې دی زما په ویډیو کې راتګ دغسې دی یا زه خبرې داسې کوم نو بیا هغې نه پس دوی مطمئن شول پلار تر ډېر وخت پورې ماته نه وویلې چې یاو ته سندرې وایي زما د چا سره خو یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه په دې دیارلسو کلونو کې زه په هنر کې یم دا خبره راته وکړه چې اوس له خلکو سره ښې خاطرې کوش وکړه چې پاتې شي
زندگی جوڑبم نفرت ورخشی میں ننا کا زندگی جوڑبم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑبم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑبم
شاعر او لیکوال سید جیلانی جلان چې جاوید امیرخیل خپل محسن او لارخود غنی وای هغه وخت چې جاوید ډیرو خلکو نه پیژاند او د ورسره وو په هید چې د ځوان به پراتلونکو کې یو هنرمند شي
اول کې چې د استعداد ولیدو اول کې چې د غږ واوریدو اول کې چې د علاقه او مینا له هنر سره له موسیقي سره ولیدا او هغه ژمنتیا چې انسان دی یو مسلک په اړه لري یعنی د خپل غشمنتیا چې د موسیقي سره لرله هغه می پکې ولیدا ما دغه سیزن سره انګرل و چې د دنه بیولو هنرمند جوړیږي او د دې استرینه جوړ شنو ډیر خمزلی وکړو او نور هم توقع ورته کې د شې د دینه لوړ هدف ته ځان ورسوي ماته تر کوم حد معلوم دی جاوید مرخیل هر شپه تر دوه درو بجو پورې تر څلور بجو پورې د شپې ریاضت کوي مختلف شاعرانو شعرونه لولي کمپوز کوي او هغه د خپل ارمنی سره تر ډیر نه وخت پورې دا ناس وی هم دی ورځی هم هم دغه کار کوي له مختلفو سندرغاړو سره کینی پاسیږي او هم دغه سي مختلفي سندري اوري
جلان وای په افغانستان کې سندرغاړي د مینوالو لړخه په دوه کټګوري ویشل شوی یو هغه سندرغاړي دي چې خواص خوخوي او بل ډله هغه دي چې عوامي هنرمندي خو د جلان په وینا جاوید امیرخیل هغه سندرغاړي دي چې هم په خواص او هم په عوامو کې بشمیره مینوال لري
نو د غک خوګ د موسیقي سره جوړ دی یو دته شاید دغه وی چې په عام خاص کې محبوبیت لري او بل خبره ده د بیلانس ساتل دي د عوام خلکو لپاره د بازو کو خلکو لپاره سندري کړي دي عوام خلکو لپاره مثلا محلي سندري کړي دي مثلا خغزلي ویل دي نظمونه ویل دي مختلفو برخو کې شاعري ویل دي دغه علت شاید وی چې په عام خلکو کې عام خاص خلکو کې د محبوبیت لري
ځوان سندرغاړی اسمت احمد زی وای جاوید امیرخیل هڅه کوي چې کم خصم هنر ټولنې توړان دي کې ځکه خلق خوخوی
تاسو باندې لکه وګورئ چې به خیر په کار کې پینځه پک سندرې په کال کې پینځه پک سندرې ریلیز کی یو سندرې وای خو خاص سندرې وای کنه خپل کا مصرف هم کی خپل جبنه کی نو خامخ یو خش خپل مینوال تر لالي کی دا ځانګړتیا ده ځکه خلک هم قبولوي هر سندرې چې بازار ته ریلیز کی نو خش خامخ خلک خوخي
خدایا دادې ترا وکړل چې یو نر دې را پرنه خو خدایا دادې ترا وکړل چې
کمره تاج تکیا شولا کا شگارا شڑی ہر کمره تاج تکیا شولا کا شگارا شڑی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی
جاوید امیرخیل په ځوانو سندرغاړو کې په دې هم سټایل کېږي چې وطن ته سندرې وایي او د خپل ملت هیلې او ارمانونه په خپلو سندرو کې پالي. خو نوموړی وایي د خپل هنري سفر په پیل کې یې دې خبرو ته پام نه و.
په شروع کې مې غوښتل چې خلک ما وپېژنې، زما آواز خلک خوښ کړي، ما خلک واوري. نو بیا ورو ورو چې د وخت تېرېده، بیا کلم چې شعر وپېژنده، کلم چې ونیغه سي د پاکه لار پکې پیدا کړه، بیا دې ته متوجه شو چې اوس چې کله خلک موږ ومنلو واورېدو، اوس به خبره د کار خبره کوو. ما په هنر کې مادیت ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی. موږ چې هر وخت موسیقي خپله موسیقي جوړو، زما د سندرو نو زما رینجر سره په دې خبرې ډېر بحث وي چې زما په موسیقي کې باید تقدس وي د خپلو خلکو لپاره، یو درناوی پکې ښکاره شي. نو زه یقین لرم په انشاءالله چې خلکو به پکې احساسي بدغه شي.
جاوید امیرخیل په دې باور دی که د هنر رسالت وساتل شي او په سم ډول وړاندې شي، کولی شي په ټولنه کې ډېر بدلونونه رامنځته کړي.
یو ورځ یو ځوان مته ویلې، وایي ما غوښتل چې زه لاړ شم د افغانستان یو بل هېواد ته. وایي کله مې سندره واورېدله، وایي اول خو زه وژړېدم، هغې سندرې زه خپله هم ژړولم. ما خپل هېڅ سندرې ته نه وژړلې، خو وطن مور سندرې ته ما وژړلې. نو هغه ماته ویي چې زه وژړېدم او د خپل وطن دا مینه، او ما ویل چې ځکه هر چېرته لاړ شم بالاخره هم خپل وطن دی. همغه کار چې زه په بل ځای کوم، بل هېواد کوم، ولې خپل کې نه کوم؟ وایي ستا د یوې سندرې په خاطر زه د بل سفر نه او د بل هېواد نه راستون شم، پاتې شوم. بل یو ما یو شناخته مې وه، هغه ماته ویي وایي د بېسواده سندره په کوم خپرونه په کوم تلویزیون کې، وایي د بېسواده سندره خبره کړه. وایي زما به جونګه غالباً د اوو کلو ویلې که شپږ وي. وایي کله چې دا سندره ویل، د سندره چې پای ته ورسېده، ماته ویي چې پلاره ما هم په مکتب کې شاملې.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سترګي او زړه مو ته یې، د ژوندو بم مو ته یې. سترګي او زړه مو ته یې، د ژوندو بم مو ته یې. شکر نعمت زمون چشتا یوشت مو ته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان دو آزمون بزرگ را پیش رو دارد: روند انتخابات و گفتگوهای صلح. آیا انتخابات کیږي که صلح راځي؟ امریکا ولی غواړي چې ژر صلح راسي؟ در این باره با رحمت الله نبیل، نامزد ریاست جمهوری، گفتگو داریم. من راتب نوری هستم. تشکر جناب نبیل صاحب که فرصت دادین. انتخابات میشه؟
سلام تقدیم میکنم به حضور شنونده و بیننده های عزیز. چون دو پروسه موازی پیش میره و تقریبا در بسیاری موارد هر دو پروسه یکی دیگه خود منتفی میکنه و در شرایط فعلی بیشتر حق اولیت به صلح داده میشه. وضاحت کامل به وجود نامده که انتخابات میشه یا نمیشه.
شما پیش از این آقای نبیل گفته بودین که درباره فساد، نقض تمامیت ارضی و ترور هدفمند اسنادی دارین که فاش میکنم. تا چه وقت مردم منتظر باشه که بفهمن چی میگذره؟
ما منتظر هستیم، به مخاطر ما دکتر سب اشرف غنی را به مناظره دعوت کردیم، چندین بار یاد کردیم که رو به رویشان پیش روی مطبوعات لایف به طور زنده ما بعضی وسایل هم رویشان طرح کنیم تا مردم ما بدانن، مردم افغانستان، سر تا سر افغانستان بدانن که چی جفاهایی در حقشان صورت میگیره. یک دلیلی که ما استفاده دادم همین دلایلی بود که کاملا خلاف اون بعضی کارکردهای و بعضی تصامیم حکومت بودیم.
در رابطه به همین فساد و در رابطه به گفته شما کابوس وحشتناک سال 2014 که انتخابات ریاست جمهوری بود، در امون زمان شما در یک از بحثایتان گفتید که ماشین های چاپ کارت در خانه یکی از وزراست. از وزیر نام نگرفته، کی هستی وزیر؟
خب خودش هم میشناسه خدا و بعضی
مردم باید
مردم های دیگه ما هم میشناسه و بهتر است که در وقت سر از او بحث شود که حداقل روی از او اقدام صورت بگیره و ماشین چاپ کرد یکی از تقلبات بود در او زمان تقریبا در حدود 16-17 گونه تقلب صورت گرفت و یکی از او جمله بود
مردم اعتمادشان به حدی کاسته شده آقای نبیل که دیگه یرفا را همه پروپاگند میخوانند و توقعی است زمانی که شما به عنوان کسی که در یکی از کلیدی ترین ریاست های دولت کار کردید صحبت میکنید اسناد را و مردم بفهمند که چی میگذره چرا شما تا امروز خودداری کرده نبید
همی که میگم
نام نمیگیره
مربانی کنه یک کسی اگر از حکومت با این حرف های من مخالف هستن و یا ای را بهتان میدانن اونا مراجعه کنن که گویا ما در مسائل کلان ملی تهمت وارد کردیم در هر موقعی که مناسب بوده ما در ارتباط اظهاراتی داشتیم شما میتونید به بعض کتاب هایی که در اخیر نوشته شده چی در داخل چی در خارج در موضوعات بسیار به تفصیل پرداختن
روابط مو در رئیس جمهورگانی سرت سانگیده؟
ایچ روابط نلرم ایچ روابط داشته
چو سرمایه لره؟
بانک پیسی نلرم ممکن لزر یا پینزه لزر دولار بی بانکی زده اوسم چه کلا کمپاینیو تر اوانیم اکثر بعضی دوستانی در تیر وارم چه کلزان کنی دقوی سر مشوره و که یک تعداد دیر سپینزری تجاران دی چه اقوی اکثر زوانان دی اقا زاره تجاران دی نوی زوانان دی اقوی غوری چه دقا رکیز مو سر هم فکر دی بدی سلسله که هم کاری کری نوزه چیری فرزند اقو ما مثلا دی طالبان وقت که یا به جنگو که روست دقیقی نه مخی ده تشکیل ده حکومتونه ما هم فرزن آلتا مکریان که میم دوه کرو و او په شیرپور که په زاره شیرپور که و ما مثلا شپگ بسوی و کرم قصده و خامک کرو دیر ارزانه نو تقریبا شل کاله ما په خماش بانده خطر خو بانده کار کرده دیر سفریه ملرل او زمین که یول چه ده بزنس فکرم مثلا خرید فروش میکردی چو چو وردی جای دادی دیزمه که پاقی که میگرده کردی رو دیر سرمایه نلارم
آیا تاش فکر کهوی چه انتخابات که چی جووسی دو هم دور تا ببلاشتی و پا دو هم دور که به کم تیمونی چی بوسی
مو مطمئنی چه مو دو هم دور که به مو حتما به یود تیمو که دو هم دور تا
اول دور که خطوک
اول دور که زفکر نکم چی چو که وشی گرده ده
هم که چیری تاسی دو هم دور تا لار پیدا نکی چه تر ایوار کنه؟
اگه با پا صورت که بس کواله شو چه انتخابات وشی او مو بوینو چه کم دور تا زو مو زیاد فکر سرم کم فکر کواله شو چه از مو ورزختونه چه مو دی وطن پاره لرو اگر را سر قبول که یا پقی بانی بحث را سر وکی پا دیگه مرحله که مو اصلا پا دیبانی فکر ندکر
صلح یا انتخابات؟ کدام شاولویت داره برتون؟
صلح شفاف و به نفع افغانستان برای ما اولویت دار در وضعیت فعلی بدون شک در شرایط جنگ خصوصا طالبا بیشتر خلاف این انتخابات هستن به دلایل مختلف ای خودش مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و برآمد که از یک انتخابات که همه شمول به وجود میاد او اما مشروعیت اما حکومت زیر سوال میبره
فکر میکنین که با امی حالات موجود بدون رفتن به یک انتخابات حکومت این مشروعیت را داره که یک موافقت نامه سال را امضا بکنه؟
نه خیر متاسفانه چون حکومت به حد خود منزوی ساخته خصوصا دکتر سیب اشرف غنی که بسیار به وضاحت دادم گفته میتونه که اونا امو ظرفیت از این نداشتن و ندارن که اگه اجماع ملی رو در ارتباط صلح به وجود بیاد
چگونه باید توافقنامه صلح
خب توافقنامه صلح به این معنا نیست که مثلا وقتی که حکومت میشه مگر حکومت امضا کرد ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان دولت اسلامی افغانستان. اون ضرور نیست که تنها حکومت باشه، مثلا از بنمایندگی از اخشار و اقوام مختلف، یا اگر او مشکل باشه حداقل با یک پیام واحد، پیامی که هم پیام دولت باشه، هم پیام حکومت باشه و هم پیام مردم باشه، با چنین یک وضعیت ما میتونیم که یک صلح را به تفاهم برسیم. اگر دکتر سیب اشرف غنی به مو رقم گذشته، به مو یک فکر خودخواهانه و بدون مشوره میره به طرف امضا کردن چون یک تفاهم نامه، یا بس فکر میکنم که او باعث ازدیاد مشکلات خود شد، نه حل مشکلات.
و امیر روند صلح به رهبری زلمه خلیلزاد، شما به عنوان یکی از شخصیت‌های مطرح کشور تا چه حد اعتماد دارید؟
من زیاد اعتماد ندارم، به چند دلیل. اولی که ما بعد از اشتباهات گذشته خود آموخته باشیم. یک اشتباه کلان در پروسه بنی بود که طالبا و حزب اسلامی حکمتیار از او شامل نشدن، چه قیمتهایی را پرداختیم. در سلح فعلی تا جایی که فعلا دیدم میشه، این اشتباه با ما یک وسط بیشتر تکرار میشه. حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان تا والده این پروسه شامل نشده. یکی. دوم، بعضی کشورهای مهم منطقه که اگر ما خواسته باشیم یعنی اونا تاثیرات مستقیمه در همچون مسائل دارن. سوم، حق ویتو تا به حال تنها برای پاکستان و طالب داده شده. اونا میتونن انتخاب کنن کی سفر باشه کی نباشه، اونا میتونن انتخاب کنن لیست چگونه باشه، اونا میتونن انتخاب کنن بگن که در چقدر وقت نیروهای خارجی از افغانستان برای چگونه صلح باشه. این خودش باعث تشویش است. بیشتر ایده به یک پروسه خروج قوتا تبدیل میکنه تا یک پروسه صلح.
طالب با قدرت کی شریکی ری که قدرت نیسی؟
فعلا خود علایم ندم علمی چه دوی قولی دی برتق پل امارت اسلامی هیاکی بحثونم پم دقیق باندی روان دی دشت روس قاطع دکتر سیب خلیلزاد دی سوال تزواب ندیور کرد چه آیا امارت اسلامی پا جمهوری اسلامی که مدغم کی، یا که جمهوری اسلامی پا امارت اسلامی که مدغم کی؟
نو فکر کوئی چه در افغانستان حکومت پا طول که افغانستان پا منطقوی سطح یا پا نړیواله سطح د سولې د خبراترو په دې بهیر کې د څو میاشتو راهیسي د دوی هغه برخه پورته تللې ده؟ کومه
ډېر ونشته. فکر کوم زیات د الفاظو څه بازي کې ګوري چې یاری یو رقم حیات مسکو ته بل ځای ته تشویق کې لاړ شي، بیا بل ورې هغه منتفی کې بل حیات ته انکه، بیا وجده صلاحیت نه لري، بیا وایی چه ده خپله پا افغانان پوره لری چه خبری او کی، بیا وایی چه محصولت محت ارجحیت لری، بیا ده بله خونه راشی کمیسیون تا مثلا وایی چه مو نظارت انتخابات تا دومره کمک او خلکو تا دیر واضح پیغام نده بر کرده، تشویش شده ده سرمایه فرار کوی، دیره خلک دکه وضاحت نشده کوش کوی ده افغانستان نوزی.
سه رقیب جدی تان در انتخابات کی هستن؟
یکی استفاده از بیت المال رقیب ماست، حکومت، تیم حاکم. دوم، خدا کنه که تو نشه، دستبرد در کمیسیون رقیب ماست. سوم، تیم دکتر سیب اشرف غنی را ما در صداقت رقیب نمیدانیم، بیشتر اونا عوام فریبی میکنه. ما هم تلاش ما است که ما با مو صداقت و مو عوام فریبی شو را دفع کنیم، اما بازم ای سی رقیب ما داره.
نتیجه انتخابات همی پذیره؟
همیشه تصامی ما تیمی بوده، گروپی بوده، بسیار قبل از وقت است که ما بگویم که نتایج انتخابات همی پذیریم.
بسیار تشکر.